السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې فرهنګي مطالبو ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د سولې د ولسي حرکت د غړو څرګندونې اوري چې وایي وسلوالو طالبانو په مساکله کې نو برمته کړي. پیل خبرونه کېږي. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله لږو کسانو ته خواړه رسیږي.
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
ورسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه تر سره کړی خی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 45.5% تر رسیدي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخې تمرکز وسي. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو راستنېدل او د مرستو د غرض د پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل ګڼل کېږي. د سولې ولسي حرکت غړي چې د هلمند مساکله ولسوالۍ څخه راستنې سي وایي چې دوی برمته سي نو تر دې مخکې راپورونه خپره سوي وو چې مساکلات له رسېدو سره سم وسلوالو طالبانو د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوه چې خپل هم په همدې ډله کې شامل وو پرون رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولي، بلکې موږ خپل د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه، یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ تښتولي یو.
شغلی وطن دوست ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره بحثونه ګټور وو. د زیاته کړه چې له شو پیغامونو سره راستانه سوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. خو دغه قمندان ویلي چې د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزي پرون ویل تهران ظاهرن د وی حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تاګ او ځان سره د بیا ارزونې لار غوړه کړې ده. مکینزي په امنیتي ملحوظات ونویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی وو. جنرال مکینزي وی لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر ظرفیت اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغو رسنیو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دی کم سوی وي. زما په باور دغه ګواښ ډیر واقعي دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر وویل چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوي وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالتونو تور لګولې چې د مې میاشتې د 12مې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې د سعودي چارواکو د سبوتاج یو عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لېږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګې لرې په دغو حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې سوي چاته ځاني زیان نه دی اوښته. هرمز تنګي د نړۍ په سطح د تیلو او ګازو د انتقال هم د لار ګڼل کیږي. او د امریکا لوی وچې د څو هیوادونو بلاک د نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او د نامشروع حکومت له لرې کېدو سره یې مرسته وسي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغې ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغو هیوادونو سره د تماسونو پر ژور کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا دا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیه یادونه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې اغیزې د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل سوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالې بحران لپاره حل لار ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو لکه ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو او شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک څخه وپرځوي. دا په اصل کې ده چې د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکي د مادورو د رژیم پر خلاف لورو کوڅو ته په مظاهرو هم راوتلي دي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه د آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپرو واورې چې د سولې ولسي حرکت وایي غړي طالبانو نه وتښتولي، بلکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې مستقله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. اجمل اند او نور تفصیل.
د سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه وو، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ یې هرکلی کړی دی. موږ ته غېږه پرانستې ده ځکه چې طالبان خپله افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه شپه
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا 10 خړې له کوچنی اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللی وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکې خړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوه سوی د دې حرکت یو شمیر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره باړي کې ولري. خغلی وطن دوه چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیرې کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
دغه سیمو کې طالبانو حاکمیت او دوی هم همداسې کار کوي چې ژوند کاوه په ښه زړه او په آزاد فاید دوی نه څه کولی چې لوب او ملګرین تراوځي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوي چې دا مخالکو لپاره یو خنړی کال وو. په روسیې کې په قطر کې د امریکا او طالب سازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبري شوي، خو تر اوسه پورې دا خبري داسې کومې پایلې ته نه دی رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربان د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نو تښتولې، بلکې دوی خپله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په موساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو، پرون لښکرګاه ته ستانه شول. د د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې په خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په دې رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وایي. نو دې څو خبرې کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سوري ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبانو برمته کړي تښتولي دي. دا مطلق دروغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستیزه کلاوې هلته ورغلي یو، کندې ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطن دوست صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو، زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي، طالبان د افغان ټبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه
بله. وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې پرسونوي کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا و چې په اختر کې اوربند اعلان کړي. د تاسو د دې غوښتنې په حق له دغه خبرګون څو اعلان خو نه کړ؟
مې د طالبانو په اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه کولای. اوربند د ورپورو مسؤلینو کار دی، دا باید هغوی په اړه ریکړه وکړي چې اوربند کوي کنه کنه. او په کښته کچې د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربند څخه ناخوښه وه، او دوی اوربند داسې ګاڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیانو ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې سوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وو، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کښې د ولسونو په زړه کښې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی د چاودنو له کبله. همداراز په دغو سیمو کښې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کښې ژوند کاوه، په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نه شوی کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته راووځي. بازارونه ښه وه، خلاص وه، هلته راکړه ورکړه شروع وه، اوسېدونکو کولی شو چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کښې هم ډار وو، په مسجد کښې هم ډار وو، په کلي کښې هم ډار وو، په میلزا کښې هم ډار وو.
او د خپل سفر د لاسته راوړنو په هکله که تاسو څه ووایئ؟
د سولې ولسي حرکت ته چې طالبانو د شک په سترګه کتله، هغه شکونه له منځه لاړل، له طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریکړل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه یې زموږ سره شریکړله. او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو، یو شمېر ټولنو ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي. د دوی دغو پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنی هغه تشویشونه چې په ټولنه کښې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکې، تورونه، ټاټې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. د جون اومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي کافي خواړه نه لري. تفصیل له ناجي ساپۍ څخه.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای د لساره راغلی ما، د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی، یو بار که مې تر اوسه پورې 40 روپۍ کار کړی دی. 200 روپۍ نه زه څه شی سودا واخلم؟ د اوس په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زه لکومه کړم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 34% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 34% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوی دی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنی ودی پورې تړلی. د کرنی وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنی او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها او برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنی وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه تر سره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي.
کار شوه تا مسؤلیت غذایی د افغانستان تامین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې دی ویبلې غني پاوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونی دی و پیل شوی کمپاین پاړه راپور برابر کړي
او لري پرتو ول سوالي کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمېداري د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څو کړمه څوک په ما پوهیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه، رسالت ادا کړه، ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي، هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو. بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرف کې یو مراسم ورته ونیسو، په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په واک ورکو تر څو هغه لیري پروتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس وګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي، تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به د پراته له دې ته پراتی چې دوی استفاده ځنی وکي، نو دوی پر ازاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولګونی کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیستی.
هنر جاج.
رئیس په فایل کې خو ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه.
مخکې لیست داسې راسئ دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو له څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علومو اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علومو اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علومو اکاډمۍ کې زه لومړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بېلابېلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه و چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې وه او ډېر درانده وه؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېل وو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علومو اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمۍ دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علومو اکاډمۍ نوم اوري مګر پاکلی نه پوهېږي چې د علومو اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که داسې راته واضح کړئ چې د علومو اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي؟
علومو اکاډمۍ خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علومو اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده، چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، استان شناسی او د کوشانی څېړنو مرکزونه شلو، همداسې د دایرة المعارف او د سیمایزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو، همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو، لکه د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو.
ته راځو له اکثره استادان نه اورو چې پروژه مې اخیستی ده، په پروژه کار کوم. په دغه پروژه کې څه شی او یا پروژه څومره وخت نیسي؟
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره دی نیسي. علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري، چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابېلې پروژې دي. مثلا د څېړنیار لپاره چې کومه پروژه ده، هغه د څلورو کالو لپاره، د څېړندوی لپاره 5 ده، د څېړنپو لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې دی بیلابېل سیمینار ورکي، کانفرنسونه ورکي، علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دې نه علاوه د علومو اکاډمي څېړونکي په بیلابېلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري، همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابېلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علومو اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي، څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابېلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکي برخه کې لابراتوارونو بیلابېلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. دوی عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابېل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هېڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دي هغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علومو اکاډمۍ هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علومو اکاډمۍ دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابېلو برخو کې شته دی. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علومو اکاډمۍ چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علومو اکاډمۍ قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه وسه پر لا قانون د دغه نتیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو، موږ کولای شو د علومو اکاډمۍ په بیلابېلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته وایي چې له هغه وخت تاسو رئیس سوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې راوستی؟
علومو اکاډمۍ خو په بیلابېلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علومو اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علومو اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي زپ کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی دشدې د چمګو دا د علوم اکیډمي کتابتون چې د ټول دنیا کې خلک لاسرسي ولري او په انټرنیټ بکول شي د علوم اکیډمي د بیلابیل اثر نو استفاده وکړي شي امدا سیمنګ په بیلابیل برخه کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زچ راغلی ما تقریبا په دغه 13 میاشتو کې منګه شپږواته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړی غونډیم کړی خبري ناشتیم کړی نو په بیلابیل برخه کې منګه پرمختګ لیدل دي کله چې منګه دغه نوې قانون تصویب شي ان شاء الله منګه به نوې قدمونه واخلو نوې پلانونه او نوې د علوم اکیډمي په چوکاټ کې راځته
بل دا تجربه ثابت کړی دا چې کچيري یو کس په وازي کار وکړه نتیجه نه ورکړي ترڅو چې همکاران سره ملاتړ نه کړی ځان په کلر توې کلتاسل ته رئیس ولې څومره د خواو شو کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه په علوم اکیډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکیډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته د تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوس پورې ښه روان دي ان شاء الله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې 13-15 میاشتو کې هر ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورې به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیات دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب که په اخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکړو
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایي دغه سندري به مووري دي لوي او يا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مين هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموري سره د هغه په ژوند او فن خبري کوي
فنکار
کرن خان مينوم دي په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکې په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوی ما په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لویوس د کړل ماستری می بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس می ایم فیل او پی ایچ ڈی چونکې پی ایچ ڈی می کورس ورک ختم شو تھیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړ
نو پلان مڅ کار کوم
زما پلان یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 3 کلنۍ 4 کلنۍ پورې کړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکاله کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه مارا ټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فیل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچه مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپ په هنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه د سما کالمونه د برق صاحب جباړلې دي زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو یو د لیکنه ده پ
پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړي دي، شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي، نو چې دا هم زه لیک ته راوړم. یو کتاب د دې نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي. د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی، او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی، زه هم فنکار یم، دا زما یو نظم دی، نو د هغې نم دا نوم راخیستی دی، خو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو. ما په د ایف ایم د ریډیو نه شروع کړې ده، د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو، د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټی وی سره شپږته کاله کار کړی دی، داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی. د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي، د ادب او هنر دغه مې کړی دي، د پیکټ یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې، د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو، داسې انټرمیډیا یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی، د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی، د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی، هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره مې کار کړی دی، دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی. نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي، د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل، دې نه وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي، دغه ملګرو به هڅولم، او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګری دي، لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی و، زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم، اسد دانش لالا دلی و، داسې بلا ملګري عثمان السیار دي د سواد، شوکت سرر دي، عطاالله جان دي، ایاز زما ملګری و. نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره، او د هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل، دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل، د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو، خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده، زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم، او د هغه خصوصي مینوال یم، دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دی.
د موسیقۍ په آلاتو کې کومه کومه آله غږولی
شي؟ موسیقۍ په آلاتو کې مې هارمونیا غږولی شم، ګیټار مې یو څو میاشتې غږولی، او دغه دوه سیزونو باندې لږ لږ پوهېږم، داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم، بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم.
ترزونه خپله جوړه؟
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر، اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل، بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي، هغه په ترتیب کې نه دی حساب، د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي، یو د صاحب شاه صابر ماښامو، یو د برق صاحب، د ډاکټر اسرار، نور البشر نوید او شمس بنیری صاحب، د دې مې یو ماښام کړو، نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي، نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی.
لومړی البم دې په کوم کال؟
اولنی البم ما په 2009 کې کړو، د مازیګر په نومو، هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ، اته سندرې مې پکې ویلې وې، بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو، بیا مې پسې مینه وکړو، بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو، بیا تعبیر، بیا سباون، بیا سپوږمۍ، بیا چینار، بیا ښکالو، بیا باور، بیا انتظار، بیا هنداره، بیا تصویر، بیا کیف، او سترنګ.
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي، مثلا قوالی په پښتو ژبه کې، خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی، تا ولې قوالی ته مخه کړې؟
په قوالی کار ډیر شوی و، خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و، لکه رفیق شینواری صاحب به د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو، خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته. بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی، پورې البم یې د رحمان بابا کړی دی، بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی، داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی. نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل، د رحمان بابا روبیانې مې ویلې، هغه خلکو خوښې کړې،
داغه نروستو می بیا درحمان بابا بلا قوالی ویلا بیا می دالی اکبر سیال سی بیا داسی سندره غونه کی و روحانی سندره ورتاوی ویلا اغه می په قوالی کی ویلا تخو یکون فیکون بیا می د رحمان بابا ساقی قوالی ویلا اوس می بلا ویلا د خایس پنوم دا قوالی چونکه دا په یو ریډیو کې زمو خبرونه و نو اغه د روجی په میاش کې و په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو یو فکر وکړو او خلکو خوخه کړو نو بس کومه
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر کړل
یاره ما خو زه خوایم چې ما ایسنه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره کړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبې ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینه راکړه چې دغه هیڅ د ځایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقۍ په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری دا چې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا غ خپل اوریدونکو دی او اغه انداز خپلې او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری ز په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لوی استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر سه زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بلدا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کو د یو بل په مشوره کو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیره ډالۍ کې راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي سلور پنځه کمپوزونه ما ویلې
کې نشتا یو نگار خواه چپ کی خواگ یاران دی پی خور تر هر دیار خواه دا گل دا وطل خار خار دسرائی قدر نور چانز دا آوائے خوشحال دے تر فرخار خار رموز دا شقان و عشقان اوہی کی بس رموز دا شقان و عشقان اوہی کی بس عشقان پوری کی بس رموز دا عشقانو عشقان پوری کی بس بس ملاحان پوہی کی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوہی کی بس او حوس د شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس او حوس د شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس 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 چی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبری چی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبری پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس مطلب عشقانو عشقان پوہی کی بس اور رموز دا عشقانو عشقان پوہی کی بس بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره خبره وړاندې کړي هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي
زرپاڼه لیوانای لیکوال نصیر احمد احمدی بوډا وویل ته یې نه پیژنې د ملک تور لور ده ما په پیغلتوب کې لیدلې وه ښایست یې نوم درلود تورپیکۍ نومېده پر هغې میان وو یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ لیونی ته یې وکتل
په ډیران کې ګونډي وهلی وي، چپولی ګیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولي. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونې ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خشکۍ یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد، څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غواک څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې، نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څانډ ورکړ، ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثر لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه،
اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بل ژبه منشی احمد د نصر د خکلی فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د دا سیاسار لیکلی دی چې د پښتو په نصر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپل شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورما اوښکې سکم ظالمانو. په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را پزڑکا، پدیز مکا دم رک رکا رب مملکا. پیو چپیڑا سل مخ اورانی گی، پیو چپیڑا سل مخ اورانی گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہی گی. محبتا گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخکت کے گم. حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلکا مین کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما څوک پما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې تور کند کې روان یم. جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم. تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوان د میم نه شروع کیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې سده خو یو قسم مجبوری ده. تا هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده. که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالگی می اوچیگی خنو چوک لما چوک پا ما پوهیگی پا گندلو شوندو هم دوی خفکیگی خنو چوک لما چوک پا ما پوهیگی
ظالم یار پا ما زڑاو سیزا مخیل ما راز چن دیوینم زما دزڑا حق زاڑا زخمونا تاز شیوینی شیچی و دیوینم حق چی خلا